اکور که با رادیو آزادی هستید.
سلام به هم خرغلاس ترتوایم په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 120 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 120 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي، خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر تاوان واوښت. اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي، او د اعتبار موده بیګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به د بندیز ته غاړه کېنږدي. د اروپایي کمیسون مرستیال مشر والدیس دومرو فیسکس پرنو ویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوسمهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ راز خنډ نه لیدل کېږي. او د ناروې یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیری باید د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولي. ښاغلي کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستان د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمی به وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني 3 سره برابر و چې مناسبت غونډې هم وشوې چې په دې اړه جزئیات په یو راپور کې واورئ. د نورو راپورونو تر څنګ په روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انور الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دو اونیو کې دا څویم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یو ونی مخکی په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کې دوه عمل ګرځېدلی. د افغانستان تیر جمهوری نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام در رسول لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
و موریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26مه نیټه شوی وو د مراکو نوی پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تیلاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډیر د دغه پیښې له ټپیانو سره مرکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مرکې نه وې شوې. په دغه برید کې چې له افغانستان څخه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخلي پر مهال وشو، دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاوی افغانان ووژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست په 26مه نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دې قومندانۍ ویاند مایکل تیلاهرون په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړي چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې بل څلور وستو تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بیلابیل لیدلوری لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ورکړي وشي. که چیرې څېړنه کېدای دا دوه کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړي دي وشي.
شاید به خاطر از نه باشه.
خو مصطفی احمدی د علی رضا او خبریال مشتبه احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپل سرګردانۍ په اړه چې د خپل اورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ وو ازادي رادیو ته وویل:
ده یا دوازده روز ما فقط دنبال
پیک لس دولس روزی زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. له بده مرغه یو ورور مې له دولس ورځو وروسته پیدا کړ. رښتیا ډېره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغو امریکایي ځواکونو نه به وي چې په سیمه کې وو. خو دا پیښه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حملې تر شا کو اولی ونه چړل شو
که چه کسانی پوش از این حمله بودن چرا پیگیری نشود.
مخکې تر دې یو امریکایي پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی وو، خو تر ده لوړ پوړو ده ته اجازه نه وه ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست په 26مه نیټه یو انتحاري برید کوونکي په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هیواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلي عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاویا افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومانه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د IAM خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل اتلس کارکوونکي خوشې کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې پکې دا موسسه ثبته د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تورې د دې ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د اتلس کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅیړي. ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ECPAR سره یو ځای کار کوي څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM بنسټ کارکوونکي د شپږ ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبع دی. په یوې بلې اعلامیې کې د IAM مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مؤسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په دریمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تیره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې مؤسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لیږدول شوي دي. IAM وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني اسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د شلټر ناو په نوم د یوې جرمني خیریه مؤسسې ته تنه کارکوونکي د اسوي د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشې شول.
facebook.com/azadiradio
ک فیسبوک، انستاګرام او یا هم ایکس چې په خوای ټویټر بالا کاروي، نو کولای شي په دغه پاڼو کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه خبرونه هم دا ډول راپورونه او خبرونه چې د ورځې په لړ کې د ازادي رادیو خبريږي د دغه پاڼو لاره هم تاسو ته رسیدلی شي. نو ک دا درې واړه ټولنیز شبکې کاروي هم د اوس د ازادي رادیو نوم د لټون خونو په برخه کې ولټوي، پیدا کړی او تعقیب کړی. اوس هم یو بهرنی راپور، د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کورتو کمې ځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه او په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
مهسا جنا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2022 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کور توکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا لخښولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردی ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین په ورځ د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزی ونیو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې له کوره دې نه وزي او د محسا قبر ته دې نه ځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
له خبرونو ور اخوا
وس هم څونو راپورونه د غزنی سوداګر وای هر ورځ د پاکستانی کلداري دارڅخت خرابې دوه عمله سوداګر او ولسی وګړو ته په میلیونو افغاني زیان وړي. دوی وای ک په غزنی کې د کلداري پیر او پلور باندې هم د زیان بر روان وي. جزئیات په دې راپور کې.
څوک مامو الله جر کوه
دا د هغه ویډیو زغ د چپ دا ورستیو کې خواله سنیو کې لاس پلاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلدار جارو کوي او له بیا ارزي څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا ورستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بیا ارزښت سوي ده. دا په داسې حال کې د ډیورانټ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا دیرشو کالو څخه د افغانۍ ترڅنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکو وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نسي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
یک سوال ما دارم از امی
زه یو پوښتنه لرم له هغه کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري ولی راکړه ورکړه په افغانی نکیږي؟ د افغانی ارزښت څه شي شو په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولی تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولی کلدار کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
جا افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی که دا افغانستان نو بیا ولی په افغانی سوداګری نه کیږي. هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشنی او پریشانی تیرو. دا سی ورځ بنوي چې موږ په دکان کې زیان نه وکړای.
مردم ضرر میکنه، هر ورځ متضرر میشه.
نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. د پ افغانستان کې د کلداري د چلاو بندې دل غوره او د افغانانو په ګټه بولی.
زما خپل شخصي نظر دا دی کلدار پره چې کلدار په افغانستان کې بند شي د بزمن د پانانو په ګټه، ځکه چې کلدار کله پورته دی ګل کارته نو تجارانو تر ډېر سخت زیان پکې رسیږي. او ځکه خپل واحد افغاني واحد غو په زمن استفاده کوي، خپل رسمي واحد هم دی، دا به د موږ फायदा او زموږ په ګټه وي ان شاء الله.
شاغلی امید زیاتوی پاکستانی کلداری د افغانی او نورو بهرنی آثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې لامل یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسیږي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانی رواج کړي.
نهایی حتی پر د خپل واحد فلش افغانی د دغه ساتنه او محافظت وکړي او د خارجي فایسو څخه په افغانستان کې پروشت فلورل بند کړي او یو څه تهدید پکې راولي.
په داسې حال کې د چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لوېدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي.
د زکریا مبرم نادری په نوم یو ښوونکي چې ښوونیز مرکز هم لري، شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې یو ښوونکي ارواپوه زکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ارواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګیزې په اړه وویل.
یعنی تو الاتور الاتوالی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما این است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم.
د دې پروگرام د جوړولو دوه لاملونه وو. یو دا چې د یو افغان په توګه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونی چې لزده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یو مثبت انګیزه واخلي او بوختی شي، ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونو چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څانګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوې دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان.
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یوه ښه خبرونه ده او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړې دا هغوی لپاره یوه ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
نغه نجونې هیلې لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي، څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د زکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 25 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
25 کلن سید ولی اسمان رنگ نری لوګو وهلی او زیزی اور سوری کړي جامع په تن کړي دي. د اسداباد مرکزی چوک سر نږدې د محکمې مخې ته د سرک تر څنګ اوسپنیز سماوار لګولې. د چیړی لرګي ورلاندې اور بل او بو خود کیږي. سید ولی په تن وچ ککړ خو له همت ډک انسان دی. د اوبو راوړل، اور بلول، چای برابرول، پټېوالو ته رسول او د سماوار نور کارونه په یوازې سر تر سره کوي. هغه په دې ځای کې لتیرو شاوخوا 2 لسیزو د شینچای سماوار لري. وایي پوخای کار خو په ټولنه کې بیروزګاری او غربت د دې په کوچنی کار هم بد سیوري غوړولې ده.
مخکې حکومت کې بده موږ ډېره ښه بازار مو چې کاروبار مو خو 300 روپۍ په پاتې کې دی. ورته بری حکومت کې موږ چې خرچي کې نه دا کې اقتصاد ته بیخي خراب دی او بل دا چې کور کې پینش پک کسان مو سم نه کېږي چې ځان له غوړي وړو چې وړو شو د موږ نه نه ته دا دغه چې موږ سره کوم کوشو حالات هم بیخي خراب دي.
سید ولی د 15 کسیزې کورنۍ د ګټي وټي یوازینې کسته وای زوی ظلموټه دي او په هغه ځکه کار نه کوي چې تعلیم وکړي، خو ژوند ولري او پراتونګي کې د پڅیر سرګردانه او لاله هاند نه وی
زما یو زیری تعلیم پکوم تعلیم میډیر خوښ ته په دې باندې تعلیم کوم ټول ورځ په شینچې خرصوم بازار کې باندې تل ډیر وم په دې ورځ څل یو نیم څلور پیرا کوم پاګه باندې دې په دې باندې تعلیم کوم د کوم اقتصاد مې خراب تړیر دې
د هغه په وینا چې اوس د خوراکي او نور شیان نرخونه نسبتا خشوي خو د پیسو درک نه لګيږي بیروزګاری د خلکو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړی ده هغه له وسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو څخه غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار روزګار غمو خوري او غریبو سره مرستي وکړي څو له وسنیو ستونزو وژغورل شي په افغانستان کې راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګار شوي ورسره فقر او غربت زیات شوه پر وسنی حکومت لګیدلو بندیزونو او د رسمیت نه پیژندلو یې د دغه مشکلات او کچ نور هم غړه کړی ده
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې دې چې لاړ شو د لوبو میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبر نو لنډیز
پنځه ورځې کلن سدولی اسمان رنګ نری
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دیړه د ویلو لپاره څه نه لري خو امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی په داس حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 100 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکوي د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې له زندان څخه 102 تنه خوشې شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیر یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالر په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سکال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټن اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او اروپای کمیسون د اوکراین د غلی پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې خو تایید کړی ده چې په دیړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کیږي دا بندیز بلغاریا هنګری پولند سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلی دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده بیګاد اروپای کمیسون له پریکړې ورسته پای ته ورسیده ترنو ریدونکو خبرونه هم دومره وو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د کرکټ فوټبال او ځغاسته د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورتونه خبرونه او مرکه خبرې شي تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکو 500 نړیوال جام لپاره د اعلان شوی لوبډلې په تړاو معلومات درکو بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو د خبرونې پوګدو کې به ووري چې هند یو ور بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم ریپورت درته لرو د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي د 500 نړیوال جام د ټراپې د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کوم سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه و د خبرونه په دویمه نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکو 500 نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو پهلې نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوی لوبډلې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغراز په اعلان شوی لوبډله کې ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوی دي. افغانستان به په راتلونکو نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکخه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تک محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واوري چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دوړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو اورښتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت ورشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغیزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل شوه. پاکستان په 4 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ چونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیز ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه تر سره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنکړه. دوړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پایل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې و. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پایل کړه. دوړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایله کې نه سوځېدلې پاتې سول او دوړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 111 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارد ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی په اند د دومره یو اړخیز لوبې تمه نه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندۍ ورو توپ اچونکی کلدیپ یادوب شو زلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډیر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو بیا ش توپ اچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډیر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول. او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کیښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولیږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لیږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولیږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 30 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالنډ، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 8 نیټه وړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولیږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زین تاریخي سیمو ته وړل شي چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زین تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماړی مخې ته ننداري ته کې خود د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غونو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې د ټرافي پر روضه شریف کې ننداره ته کې خوده او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولیږه. د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند وایي د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي تیاری او سپورټ دره ژوندی شي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه کامیابي خو د افغان کرکټ بورډ نه پر روان نړیوال جام کې دی وی هي او غره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکو خالد وای
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمداد چې اورز به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډلې یو قوي لوبډلې ولېږي.
د بلخ اوسیدونکو رفی بیا وویل
خلق دیر واقعا ورته خوشحاله دي دا یو افتخار زده ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه در روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو خبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتي.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سټرایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوي دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سټرایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سټرایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکخ دی. هغه شپږ سوه یوویشت منډې کړي دي چې اوسط یې له پنځوسو منډو زیات دی. د غراز رحمان الله زدران څلور سوه څلور اویا او بهیر شاه محبوب بیا څلور سوه نهه منډې کړي دي. د وکټ اخیستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په نهه پاړیو کې دیرش وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا څلرش لوبغاړي سوځولي دي. د غراز عرب ګل یوویشت وکټې ترلاسه کړي دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په دولسمه نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د یوویشت هیوادونو پنځه سوه لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او اتلولۍ یې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رد کړ چې له افغانستان نه به ولس تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبې ته ولس خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستان به په دغه سیالیو کې یو سل اووه درې دېرش ورزشکاران له نجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روانې سپتمبر میاشتې له درویشتمې نیټې څخه د اکتوبر تر اتمې نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه ترسره شوه چې دوه دیو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاده سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واهه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. د خبرونه په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپ اچوونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته رااخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لېږلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 ورځ نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. تنه کمرغه ځینې لوبغاړي چې ټپی وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر څنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق ټاکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره، چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی، دا به هم ترسره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلی دي چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی، او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یوه تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلي دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي، او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي، خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هیڅ اعتماد او ټرسټ پې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکړي. نو د ما پان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو ایکسپیرینس آل راؤنډر له دوی سره ضروري وو. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې موږ ولیدل چې تجربه سره څومره مهمه او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دوی ته په کار اوس یو راؤنډر کم از کم ایکسپیرینس راؤنډر وای، او نور فاسټ بالنګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه په دې فاسټ بالنګ باندې به سیدا هیډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ټرسټ وکړي چې په یو لس کسې لوبډلې کې شامل کړي. نور لوبډله سیدا بیلنس کاری، خو څو مشکلات سره به بیا موږ مخ یو، لکه هغه موږ درې بیټسمینان سي یو قسم لوبه په یو ځای کې کوي، هغه به موږ چیس ته ډېر په موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به موږ لپاره بیا ستونزمنی ستونزه سره به مخ کیږو. هغه ځای کې سیدا اوس د موږ د راؤنډر یو کمی ما غځي کې محسوسېږي چې هلته باید د بیټنګ کړی وای او یو څه وخت کې منځ کې بالنګ کړی وای. نو د یو آل راؤنډر سیدا ډېر ضروري ده.
بل لور ته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل ساپای اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلي او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله، یو بهترینه لوبډله انتخاب کړې ده. هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټې بهترین ده. پرستیو کې آی اف ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام ترسره کیدل، او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر دی، ښه خبر دی. الله دې وکړي چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزی بیرته راتګ لوبډلې ته، خدای دې وکړي چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر دی. نو که چېرته د همدغې سکواډ نه، همدغې لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبېدو لپاره، د وکټو ته په کتو، سچویشن او حالاتو ته په کتو باندې او بیسټ 11 لوبېږي، نو امید شته چې موږ ښه لوبې ترسره کړو په نړیوال جام کې او ښه لوبډلې سره ښه لوبې وکړو او حتی تر دې چې ماتې ورکو ورته. نو که چېرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوی باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خنه نتیجه به ورکي د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی دی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسيزن امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبې بل شننکه او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نبيل حق ټاکنه مناسبه نه بولی د نموړي په باور د سلیم ساپي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تړتیا وچی د لوبدلې ملا ور وټړي خاغلی مومن زیاته کړي نبيل حق د شلوريزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې د خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټ نه رسوي هغه وای
کلوبل ته وګورو بدل لوبدل نه ده خلوب لاله انتخاب شوی ده په پایل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغه باندې باور شوی ده دغه خبره ده ګربز شو ابراهيم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو په خپل کپتان دي اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کې ګلوب لاله سره مل دي نبی دي مجيب راشد د نور احمد انتخاب او لوبېدل ډېر مهمه په دې وکټو باندې د سلورم سپینر په توګه باندې فاست بالینګ کې مسله وا او مسله دا او مسله به یې مشکل به یې زمونږ چې کوم فاست بالر په کار او بدبختانه هغه فاست بالر رانه غي ټیم ته او مونږ بیا د یو کمزوري فاست بالینګ سره ځو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او زما په اند باندې زما سره معلومات دي کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه کې نوین چې راوستل شوی دی د دوه یا دوه نیم کالو انتظار وروسته یو ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه کړي هغه ټول کیریئر په ټی 20 لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی 20 یو سپیشلیست او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره خو په ونډه کې مونږ لا هغه څخه خبال ران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاست بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې زی او هغه سلوور باندې لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغه باندې هغه وکټ یې اخلي او د دې وجنه په ټی 20 کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شامل کیږي زما په باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوخی لپاره چې کوم لګونه غلو بولې دی او کوم لګونو کې هغه کارکردګي کې دغه پاساس باندې راوستل شوی دی په خپل ځان په کوم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نو موړی ته د شکاپ معلومات نو نو موړی ته د پاکستان سره بنگلاديش سره د لو معلومات نو نو موړی ته راتونکو ورلد کپ معلوم نو چې هغه وفادار او یاغه سلیم صافی د سکواډ تر واسطه نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون د لپاره دغه تشاپ فاست بالانو باندې ډکه شو چې منګه ضرورت لره خو بدبختانه منګه بیا هغه نه استفاده ونه کړ غو مونږ له بوله واخره په دې باندې تمام شو چې هغه ټول خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هرڅه اباس لړل غوي په کور باندې کینول دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسد الله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې د همدې وجنه دا څنګه ګډ ورډ سکواډ برابرېږي چې ورډ کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه بغیر د کوم کارکردګۍ څخه بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربه څخه هغه مونږه سکواډ تر ولو دا ټول د دغه بنظمۍ او بې پلانۍ هغه سمره د چې مونږ تاسو نن ګورو ک په الوندرانو کې ورته وکتل شي زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی اصل پسلو کې جوړ نه دی دا یو ریسک دی ځکه چې نموړی د ټپی کې دوه ډیر کم وخت کیږي خو بیا هم وخت شته دی په دې له چې سل په سلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابر کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پوری اعلان شوی ده کاغه د پاکستان دی کاغه د هندستان دی کاغه د انګلستان دی کاغه د سریلانکا او ساوث افریقا او نیوزیلند لوبډل دي هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیست دي. خو مونږه یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالول لپاره او دوی ته د یو بل بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویرا لرم چې کېد چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخدل شي د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شي او بی اعتمادي او بی باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت کې په کارو او کوم وخت کې باید دغه باندې کار شي وي بدبخت